ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
আসসালামু আলাইকুম গ্রানা উরুদুনকো দা দ্য ভয়েস অফ আমেরিকা ডিবা রেডিও দে নন দ নাহে ওরাস কাল দু হাজার আতলসম দ ফরবরে দ মিয়াশতে দিয়ালসম নেঠা দা ওয়াক্ত শুবে দে পো পাকিস্তান কে দ সাহার পক বজি আফগানিস্তান কে শুবে দি পিনজনি মি বজি আও দলতা পো ওয়াশিংটন ডিসি কে দ গুলব্রাস আও দ মাসুতান আত বজি শুবে দি দ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিবা রেডিও দ নিমি গেন্টে দে খবরি খবরবনে কে দরতা জ মোহাম্মদ ইকরাম হর কলে ওয়াইম اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون کې ترمیم کړی دی کوم چې حکومت ته اجازت ورکوي چې د تندربه ډلې لشکرې طیبه مشر حافظ سعید سره اړیکې لرونکي خیراتي دوه ادارې غیر قانوني وغورځوي. د هند د دفاع چارو وزیر د ګل پورز د پاکستان په خبر موجود تندربه ډلې جش محمد باندې د هند د بلخې لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د حمله تور لګولې او ژمنه کړې ده پاکستان به دغه غلط کام قیمت ورکوي. او انقره ته د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي هفته د سفر وړاندې ترکی په امریکا د باو زیاتوي او د دغه هیواد خارجه وزیر په واشنگتن غږ کړی چې شام کې د کورد ملیشه ځواکونو سره د امریکایي مرستو په اړه د ترکی اندېښنو لرې کولو لپاره دې کلک ګامونه پورته کړي. او وښې د خبرونو تفصیل ته پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون کې ترمیم کړی دی کوم چې حکومت ته اجازت ورکوي چې د تندربه ډلې لشکرې طیبه مشر حافظ سعید سره اړیکې لرونکي خیراتي ادارې غیر قانوني وګرځوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د تندربه ډلې لشکرې طیبه مشر حافظ سعید د انتظام لاندې دوه خیراتي ادارې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن غیر قانوني ګرځولي. هند په لشکرې طیبه تندربه ډله باندې ممبئی ښار کې د کال 2008 ترهګر حملو کې د لاس لرلو تور پورې کوي. د پاکستان صدر ممنون حسین تیره هفته دغه قانون لاسلیک کړی دی چې حکومت د ګل پورس په ډاګه کړی دی. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز سره مخ ډلې په پاکستان کې نیغ په نیغه د ترهګر ډلو په فهرست کې نه ورګډول کیږي چې له وجې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت په ټول ملک کې په ازاره توګه خیراتي کارونه کول او د خلکو نه باید کوم بندیز بغیر چندې راټولولي. د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان د ګلپورز د پاک افغان سرحدي پولي ته نږدې په یو امریکایي ډرون حمله کې د خپل ډلې نائب امیر خان سید سجنا د وژل کېدو پخلی کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان بیان په یو بیان کې ویلي چې خان سید سجنا په 8 فروری د پېشمنی په وخت د شمالي وزیرستان په ګوربک سیمه کې د بې پایلټ ډرون جهاز په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي قبایلي سرچینو طالبانو د اعلان نه وړاندې پخلی کړو چې خان سید سجنا د خپلو ملګرو سره د خوست افغانستان نه په پاکستان کې خپل کور ته را روانو چې ډرون یې موټر وویشتلو. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام د ګل پورز د پاکستان په خاور موجود تندربه ډلې جیش محمد باندې د هند د بلخې لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د حملې تور لګولې او ژمنه یې کړې پاکستان باید دغه غلط ګام قیمت ورکوي. د خالی پورز د سهار په تیاره کې په درنه وسله سنبال تندلارو د هند د بلخې لاندې کشمیر کې په پوځي کیمپ حمله کې 15 پوځیان وژلو. په حمله کې یو عام تن او 3 تنان هم وژل شوي او د ښځو ماشومانو په شمول 10 نور کسان پکې ژوبل شوي. دا په څو میاشتو کې د هند د بلخې لاندې کشمیر کې تر ټولو خونړۍ حمله وه او د پاکستان او هندوستان ترمنځ یې د وړاندې نه تاوتریخوالي سره مخ اړیکې نورې هم خرابې کړي. سولی افریقا کې سیاسي تاوتریخوالی په داسې حال نور هم زیات شوی چې د یوې هفتې راهیسې د ناکامه خبرو اترو وروستو د واکمن افریقن نیشنل کانګرس مشرانو د صدر جیکب زوما د استعفا غوښتلو لپاره د ګل پورز لیدل کتل کړي دي. خو اپوزیشن ګوندونو ویلي تر اوسه سیاسي کړکیچ ختم شوی نه دی او جیکب زوما په ځای د نوي صدر ټاکنې لپاره د وخت نه وړاندې انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورز ویلي په غربي غاړه کې د یهودي آبادو خپل هیواد سره ورګډولو امکان په اړه یې د امریکې سره خبرې اترې کړې دي. وایټ هاوس نوموړي دغه دعوا غلطه بللې ده. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز د ډېر انتظار وروسته د 1 ټریلیون ډالر خپل منصوبه ښکاره کړې ده چې د امریکې خراب یا ورانېدونکي اډانه یا انفراسټرکچر بیرته جوړ کړي. صدر ټرمپ په دغه لړ کې د ایالتونو او ځایي چارواکو سره هم لیدل کتل کړي دي او په منصوبه یې ورسره خبرې اترې کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمنګا د نیمه ګنټې د خبرونو دا خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه نه په نیغه باندې اوري. راځو خپل اولنی ریپورت اړخته. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون کې ترمیم کړی دی، کوم چې حکومت ته اجازه ورکوي چې د تندره بډلې لشکري طیبه مشر حافظ سعید سره اړیکې لرونکي خیراتي ادارې غیر قانوني وګرځوي. په دغه ادارو کې یو د فلاح انسانیت فاونډیشن په نوم سره او بلا چې کومه اداره ده هغه د جماعت دعوا په نوم سره په پاکستان کې فعالیتونه کوي. نور حال په دې حق لباندې په یو رپورت کې تاسو زمونږه همکار شبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی د غنوي قانون لمخې د ترهګرۍ د مخنیوي په قانون کې دا خبره شامل کړې شوې ده چې په کومو تنظیمونو د ملګرو ملتونو لخوا بندیز لګول شوی په پاکستان کې به هم په هغه تنظیمونو بندیز وي او پر ضد به د پاکستان امنیتي ادارې عملیات کوي. په پاکستان کې دا پرمختګ په نږدې ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د سار د یوې ډلې د سفر وروسته لیدل کیږي چې مقصد یې په پاکستان کې د داسې تنظیمونو پر ضد د عملی ګامونو سارل او جاج اخیستل وو. د داسې تنظیمونو پر ضد به پاکستان تر کومه حده ګامونه واخلي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان یو دفاعي څېړونکی ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان اکثره د بهرنیو فشارونو له وجې داسې ګامونه پورته کوي خو دغه ګامونه مستقل نه وي.
اصل چیلنج تو یہی ہے نا کہ اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا جائے جن پہ
خغلی حسن عسکری وای اوس با ګورو چې د پاکستان حکومت دا ځل څومره سنجیده دی او آیا د داسې تنظیمونو په حق له د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو په سوچ کې څه بدلون راغلی او کنه. ملګرو ملتونو چې په کومو تنظیمونو بندیز لګولې په هغوی کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، جماعت الدعوا او د فلاح انسانیت په شمول یو شمیر نور تنظیمونه او کسان شامل دي. د رپورټونو تر مخه پاکستان 13 میاشت جندالله نومې سنی وسلواله ډله هم غیر قانونه ګرځولې وه او د دغه ګوند په کارونو او فعالیتونو یې بندیز لګولې دی. په دغه تنظیمونو کې یو جماعت الدعوا هم دی چې امریکا او هند ورباندې په کال 2008 کې د ممبئی د ترهګرو بریدونو تور لګی. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 13 میاشت ویلی و چې د دې تنظیم د مشر حافظ سعید پر ضد په پاکستان کې څه قسمه مقدمه نشته، نو حکومت څنګه د حافظ سعید پر ضد څه ګام پورته کړي. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په حکومتي کړیو کې داسې نظرونه مخې ته راغلي چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ضروري ګڼي ځکه چې وایي نړیوال فشارونه د پاکستان لپاره ستونزې جوړولی شي، خو تر اوسه په دې اړه کوم ښکاره پرمختګ نه لیدل کیږي. بل خوا بیا په نږدې ورځو کې په پاکستان کې شوي زمینی انتخاباتو کې د دغه بندیز لګیدلو پلوي ګوندونو برخه اخیستل او په زرګونو رایې ترلاسه کولو سیاسي څېړونکي په دې اندېښمن کړي چې د پاکستان ځینې ریاستي ادارې اوس غواړي دغه تندرو تنظیمونه په سیاست کې شامل کړي چې یو خوا به ورسره سیاسي ګوندونه د فشار لاندې ساتي او په پارلیمان کې به هم دوی لا ځای پیدا کړي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com، ټویټر @voa.dwa.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د نیمې ګنټې دا خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د هند دفاع چارو وزیر نرمالا سیتارام د ګلپور د پاکستان په خاور موجود تندره بډلې جیش محمد باندې د هند بلخې لاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ د حملې تور لګولی دی. په دغه حمله کې 15 هندي پوځیان وژل شوي وو او د یو عام تن په شمول پکې درې تنلارې هم وژل شوي وو. نور حال درې تنلارې او یو عام تن په دې کې وژل شوي وو. په دې حق لبانې نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د هند دفاعي چارو وزیر نرمالا سیتارام په پاکستان کې اساس لرونکي ډلې جیش محمد په وسلوال ډله تور لګولې چې هندي کشمیر کې یې د هند په عسکري پوسټه باندې برید کړی دی. دی ویلی دی چې اوس په دغه زور د پاکستان نو باسي. د خالی په ورځ د سحر المر خاتون وړاندې شوی دغه حمله کې 15 هندي عسکر وژل شوی. د دې سره یو عام ملکی وګړی او درې وسلوال هم وژل شوی دي. په ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو د آبادې سیمې سره دغه پوسټه په هدف کړې ده. دا په هندي عسکرو نږدېو کې تر ټولو زیاته خونړۍ حمله ده. د کومې له وجې چې د هند او پاکستان ترمنځ د وړاندې نه د تاوتریخوالي ښکار اړیکې نورې هم توجنې شوې دي. د دوه ورځو جګړې وروسته پرون د هند دفاعي چارو وزیر سیتارام د دغه کیمپ سفر وکړ. د سفر په محل کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوي وو. د هند دفاعي چارو وزیر وویل چې حمله کوونکو وسلوالو مرسته د پولې بلې غاړې لخوا شوې وه. دی وویل پاکستان د پیر پنجال غرایز سیمې سویل اړخته ترخګری غزول غواړي او دغلته د دواړو ملکونو ترمنځ شوې د ډزبندۍ له وزنامې خلاف ورزي کوي. د وسلوالو لخوا حمله اکثره په هندي کشمیر کې کیږي، خو دې وار حمله په جموں کې شوې ده، کوم چې د سیمې سویل اړخته پرته ده او نسبتا پر امن سیمه ده. نوی دلی د وړاندې نه په پاکستان تورونه لګی چې د وسلوالو مرستې کوي، وسله ورکوي او تربیه کوي هم، چې هندي کشمیر کې د هند په عسکري اهدافو حمله وکړي. خو دغه تورونه پاکستان هر ور رد کړي دي. د هند دفاعي چارو وزیر سیمې ته د سفر نه وړاندې د پاکستان خارجه وزارت بیانیه جاری کړې وه چې هند بې اساسه او غیر ذمهواره بیانونه د پیښو د پلټنو کولو نه وړاندې جاری کوي. دوی په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په هندي کشمیر کې د بشري حقونو د سرغړونو سلسله دې بند کړي او د پولې بلې خوانه د حملو کولو کار دې هم بند کړي. په کال 2018 کې هند ویلی وو چې په هندي کشمیر کې د هندي عسکرو په یوه پوستا د برید وروسته یې پاکستانی کشمیر ته عسکر وراوړېدلی وو او هلته یې د وسلوالو په اډو باندې حملې کړې وې. په عیني حال کې د هندي کشمیر اعلی وزیر محبوبه مفتي پرون په خپل ټویټ پیغام کې پاکستان سره خبرو لپاره غږ کړی دی. دی ویلي که د خونریزۍ ختمون غواړی نو باید چې د پاکستان سره خبرې وشي. سیړنکار وایي چې د هند لخوا د سخت دریځ خپلولو پر اساس ګرانه ده چې خبرې وشي. په نوې دلی کې د پلټنې د مرکز یو سیړنکار منوج جوشي وایي چې دې وخت د هند او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې بیخي پر ځای ولاړې دي. د هند حکومت وایي چې لومړی به د وسلوالو ختمون کوي نو بیا به د پاکستان سره خبرو ته کینی. پرون د کشمیر په بله یوه پر امن سیمه کې د تشدد په یوه پیښه کې یو هندي عسکر هم وژل شوی دی. د هند چارواکي وایي چې عسکرو یې د وسلوالو یوه هڅه دغه مهال شنډه کړې ده.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د را روانو انتخابونو نه وړاندې چې د سیاستدانانو خلاف د دولت په ناجایزه طریقه د راغونډولو په تورونو کې جانچ پړتال او احتساب په کم یک طرفه ډول شروع کړی شوی دی. په دې نن سبا پاکستان کې په عوامي حلقو کې لوی بحث روان دی. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریه پاکستان کې د سابقه فوزي افسرانو د احتساب د سرخط لاندې لیکلی ده. ډان اخبار د خپلې اداریې په سر کې لیکلی دي چې بېشکه چې منتخب نمایندگان د عامو خلکو د کردار د معیار نه د اوچت کردار کسان پکار دي، او څوک هم چې عامو خلکو نه د ووټ غوښتو دپاره په سټیج ودرېږي باید چې د احتساب د همدغه معیار په ګز ناب کړی شي. خو اخبار لیکي چې پاکستان کې چې د فوج کم ریټایرډ افسران د عوامي نمایندګۍ دپاره ووټونو ته ودرېږي، نو د دوی هغه شان احتساب ولې نشي کولی لکه څنګه چې د غیر فوجي عوامي او اولسي امیدوارانو کیږي. ډان خپله اداریه کې زیاتوي چې د دې زړې مسلې د اوارولو دپاره اسلام آباد های کورټ د احتساب د قومي ادارې په خپو کې پراته زنځیرونه پرانستی دي، او حکم یې ورته کړی دی چې د پخوانی فوزی حکمران جنرل پرویز مشرف خلاف د بډو رشوتونو د تورونو تحقیقات شروع کړي. نیب یا د احتساب قومي ادارې تر دې وخته پورې د فوج د ریټایرډ افسرانو خلاف د څه قسمه تحقیقاتو کولو زړه نه دی کړی. ادارې لیکي چې د اسلام آباد های کورټ د دې ځلان د فیصلې دا مطلب هم نه دی چې د جنرل مشرف خلاف د بډو رشوتونو تورونه گینی رښتیا دي، خو د دې فیصلې تر مخې د نیب اختیارات اوس دومره زیات شوي دي چې د هر چا احتساب کولی شي. ډان اخبار خپله اداریه کې زیاتوي چې پاکستان کې د سیاستدانانو د عوامي نمایندګانو د سیول سرکاري ملازمانو او انچې د ججانو د مال جایداد ټول حال احوال عامو خلکو ته معلومه وي، خو د فوج د جرنیلانو مال حال چاته هم معلومه نه دی. اداریه په دې لړ کې د فوج د پخوانی سرلخکر جنرل راحیل شریف ذکر کړی دی چاته چې د ریټایر کېدو په وخت ډېره زیاته آباد ځمکه ورکړې شوې ده. په دې باندې عامو خلکو سخت اعتراضونه شروع کړي دي، خو دا تازه عوامي بحث د دې خبرې غمازی کوي چې د فوج د جرنیلانو مال جایداد څنګه د عامو خلکو د نظر نه پټ ساتلی کیږي. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د سابقه فوجي افسرانو خلاف د تحقیقاتو دپاره نیب ته د حکم ورکولو د اسلام آباد های کورټ په فیصله عام خلک ډیر خوشحاله دي. د دې فیصلې یو فایده به فوج ته هم وي ځکه چې د فوج کم ریټایرډ افسران ووټونو ته ودرېږي، او د هغوی لکه د نورو عامو امیدوارانو په شان احتساب کیږي، نو په دې به د فوج نوره زیاته نیکنامي کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو د نیمې ګنټې خبری خپرونه ده. په کویت کې د عراق د بیا آبادولو په سر د مرستندویه هیوادونو یو نړیواله غونډه کیږي چې د عراق د بیا آبادولو لپاره پکې پیسې راغونډ شي. عراقي حکومت تمه لري چې په دغه کانفرنس کې به خوش اصل اربا ډالره پورې مرستې راغونډ شي. نور حال په دوه صف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زمونږه همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
د عراق حکومت هیله درلوده چې د داعش ډلو لخوا د ویجاړې سوو ودانیو بیا جوړولو لپاره به د نړیوال بیا رغونې یا انټرنیشنل ریکنسټرکشن کانفرنس په مهال به سل بلیونه ډالر راغونډې سي. په عراق کې د سرمایه کاری لپاره دا کانفرنس د دوشنبه په ورځ کویت کې پیل شو. د عراقي کابینه کمیټې مشر محیدی الالک وویل چې حکومت د خطرناک چیلنجونو سره مخامخ و. دا زیاته کړه چې د دوی هیواد د ترهګری ډلې ته ماتې ورکولو لپاره درې کاله مبارزه وکړه، او وی ویل چې په یو وخت کې د عراق دریمه برخه د داعش په ولکه کې وه. ښاغلی الک یادونه وکړه چې دا هیواد په اقتصاد او د پرمختیایي پروسې کې یو خنډ و، په خاصه توګه هغه وخت چې هیواد د ترهګری عملو سره مخو، ځکه حکومت خپل لومړیتوب یا توجه د هیواد د ترهګرو څخه د آزادولو او په پاکولو کې بوخته کړه. او هم هغه وخت کې په نړیواله کچه د تیل نرخونه کښته سو چې له وجې یې د عراق اقتصاد نور هم زیان ورسېدو. د نړیوال بانک او عراق حکومت تر مخه د داعش ډلو لخوا د اغیزمنو سیمو ته نږدې 15.5 بلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دوی په وینا دغه سیمه د بیا رغونې یا جوړولو لپاره 8.5 بلیونه ډالر پکار دی. عراقی حکومت هیله مند دی چې 100 میلیونه ډالر ملاتړ ترلاسه کړي چې دا سیمه بیا ودانولو کې کار پر مخ بوزي. د لویو مرستو هیله هغه مهال ختم سو چې کله امریکا تیرونی راپور کې د اضافي فنډونو ورکولو شمنی ونه کړي. تمه کیږي چې د شپېته هیوادونو نږدې 2000 کمپنیانې به د سه شنبې په ورځ په عراق کې د سرمایه کاری کولو لپاره په غونډه کې ګډون وکړي.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. انقره ته د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتونکو هفته د سفر وړاندې ترکی په امریکا د باو زیاتوي، او د ترکی خارجه وزیر په واشنگتن غک کړی دی چې شام کې د کورد ملیشه ځواکونو سره د امریکای مرستو په اړه د ترکی اندېښنو لری کولو لپاره دی کلک ګامونه پورته کړي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر ریکس ټیلرسن تیر ورځ ویلي چې د شمالي کوریا سره د هغوی د نیوکلیایي او بیلستیک میزایلي پروګرام پر سر سره کم جوړجاړی هله ممکن دی که چېرې شمالي کوریا دا وښایي چې هغوی به معنی خبرو اترو کولو ته تیار دي.
It's too early to judge. As we've said for some time, it's really up to the North Koreans.
سرتا د خپل سفر په محل ښاغلی ټیلرسن وویل چې د نوموړي په فکر دا فیصله کول به د وخت څخه وړاندې وي، ځکه چې مونږ دا خبره سو واري کړې ده چې په حقیقت کې دا فیصله شمالي کوریا لا کول پکار دي چې کله شمال یو ریښتینی او یو بامانی خبرو اترو کولو ته تیار شي. نوموړي ویلي چې شمالي کوریا ته معلومه ده چې کمې خبرې اترې به په میز کولی شي. دا خبره ښاغلی ټیلرسن د مصر خارجه وزیر سمح شکری سره یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په محل کړي. د دین د دوانو سفارتکارانو د اسرائیل او فلسطین امن پروسی په شمول د لیبیا او شام پر رنگ سیمایزو امنیتی مسلو باندې خبرې اترې کړې وي. په دغه موقع هغلی ټیلرسن ویلي چې د ترهاګرۍ پر ضد جنگ کې د مصر سره امریکایي ژمنو جاري پاتې کېدل باندې مصری ولس لا باوري پاتې کېدل پکار دي.
We agreed that we would continue our close cooperation on counter-terrorism measures, including our joint commitment to the defeat of ISIS, and Egypt has been a very important member of the defeat ISIS coalition from the beginning.
هغه ویلی چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره زمونږ ګډ ژمنې پر ځای دي، او دا چې امریکا او مصر په سیمه کې د یاغیتوب او ترهاګرۍ د نوغي وستلو لپاره په یو پاڼه باندې دي. د منځنی ختیځ 15 هیوادونو د سفر په محل هاغلی ټیلرسن د مصر صدر عبدالفاتح السیسی سره هم ملاقات کړي. نوموړی به د مصر روستو د اردن، ترکی، لبنان او کویت سفر کوي. د امریکا خارجه سکرتر یادګیرنه کړي چې د مارچ په میاشت کې کیدونکي صدارتي انتخاباتو په شمول نوموړی د خپل مصری سیال سره د پرمختګ او بشري حقوقو د تحفظ او په مصر کې د مدني ټولنې مهم رول باندې خبرې اترې کړي دي. په مصر کې د صدارتي انتخاباتو په حق لا ویل کیږي چې د موجوده صدر السیسی مقابلې ته څوک ندی ولاړ. کله چې د هاغلی ټیلرسن څخه وپوښتل شول چې په مصر کې د رای اچونې دغه عمل با څومره شفاف وي، نو د نوموړي ځواب څه داسې و:
We have always advocated for free and fair elections, transparent elections.
نوموړي ویل چې امریکا د نورو هیوادونو په رنګ په مصر کې د یو شفافه او باوري انتخابي پروسې مرسته کوي، او دا چې د مصر ټولو وګړو ته دا حق او موقع ورکړل شوی چې په دغه آزاده پروسه کې برخه واخلي. هغلی شکری ویلي چې د بشري حقوقو خاص ډلې چې د مصر په انتخابي عمل باندې نیوکه کوي، هغوی د مصری ټولنې یا ولس په اړه پوره معلومات نه لري. نوموړي ویلي چې دا فیصله کول د مصر د ولس ته چې څنګه خپل ازادي او سیاسي کارونه استعمال کړي. د امریکا یو ستر چارواکي د وینا تر مخه په انکارا کې باندې نوموړی ټیلرسن په ترکی زور روړي چې د انکارا لخوا نیول شوي امریکایان خوشی کړي او په شمالي شام کې په پوځي عملیاتو کې د صبر یا ادرولو باندې هم با په ترکی زور اچوي. د امریکا ستر سفارتکار په داسې حال کې د انکارا سفر کوي چې د شام د مسلې او بشري حقوقو د کیسونو په شمول یو شمېر مسلو باندې د امریکا او ترکی ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوې ده. د واشنگتن او انکارا ترمنځ ناباوري د هغې وروستو سیوا شوې کله چې ترکی د شام په افرین سیمه کې د وای پی جی پر ضد ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي. ترکی وای پی جی ډله یوه ترهګر ډله ګڼي، خو امریکا وایي چې دغه ډله د داعش پر ضد جګړه کې یوه مهمه ملګری ډله ده. د دین علاوه هغه ټیلرسن باد د اردن مشرانو سره ویني او په بیروت کې باندې موړې د لبنان صدر، وزیر اعظم او د پارلیمان سپیکر سره ویني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د صوبې اولنی چړیاګر پرانستل شوی دی او د صوبې وزیر اعلی د دې پرانسته کړې ده. تفصیلي رپورټ پې د پیښور نه ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
د پیښور چړیاګر په صوبې پختونخوا کې اولنی چړیاګر دی. د پیښور پوهنتون مهامخ په 850 ریبا د نوی جوړ شوی چړیاګر کې دا وخت شپې ته بلابل زناور او تر 300 پورې مرغۍ دي. د دې چړیاګر ډیپټی ډایرکټر حسینه بیبی وایي چې د ګل د ورځې نه دا چړیاګر د ماشومانو او د عامو خلکو د سیل لپاره پرانستل شوی دی.
او نور به دلته تاسو ته تقریبا 300 قسمه پرندې ملاو شي او باقی چې دي 60 قسمه موږ سره انیملز دي، لاینز دي، پکې لیپرډز دي، پکې او ګورا، نیلګای، بلو بول، چنکارا دي، بلیک بک دي، چې کوم ټول انیملز دي هغه موږ سره موجود دي. کارنیوورز هم شته، پکې میملز کې چې دي موږ سره ټول هر بیورز موجود دي، برډز هم شته. صرف د سو ځناور موږ ته انتظار دي چې به ان شاء الله په مای کې راو رسیږي.
د چړیاګر پرانستا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. د ویل چې دا وخت په پنجرو کې ساتل شوي ځناور ټول د خپل هیواد دي او زرافه، هاتی او نور ځناور د بهر هیوادونو نه راغوتل کیږي. نو بکې ودرې میاشتې نورې ولګي.
اس وقت اس چڑیا گھر میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، جس میں ہاتھی ہے، اس میں جراف ہے، اس میں دو تین اور چیزیں آلریڈی وہ بک کی ہوئی ہیں. میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جو کیج خالی ہے اس پر ضرور بورڈ لگائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے.
د صبح په دیوړمبنی چړیاګر کې د پیدل ګرځېدو او منډې د پارا لارا یعنی واکینګ ټریک هم جوړ کړی شوی دی او پکې د ماشومانو د لوبو د پار یو پارک هم جوړول کیږي. خو د ډیرو پنجرو جوړولو، د شادوګانو، د کورونو او نورو ودانو ترڅنګ په چړیاګر کې لا ډیر کار نیمګړی دی او ډایرکټر حسینه بیبی وایي دا کار به په دویمه مرحله کې سرته رسی. د کیمرامین هاشم علی سره حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
نیمی گھنٹے خبرونه سر ترسی گی خو چرته زی مولګو شبو کبا زمنګا د دو گھنٹو د خبرو اترو پروگرام د سحر دا شروع کیږي. زمنګا همکاران کلزوم کاکل او شبزاده با د دې پروگرام قربانوي موږ سره اوسه.